قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې. تاسو د موږ کله ساتي رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لښ په ګوه د مخام تر په ګوه په لندو سپوند نه سیوش پینځوش مترو د مخام لښ په ګوه د سهار تر په ګوه په منځنۍ صفه دوه لښ په نوې سمخه غوړېدل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي. له نن څخه درې شپېته کاله پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلی یوري ګارګارین نومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. یو نما وایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحت مومن نومړنی افغان و چې په 1980 کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې. نوموړی اوس د جرمني په شتوتګارت کې اوسي. په بدخیز ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې په بدغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي. د دې قومندانۍ نن جمعه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بدغیز ولایت په بکمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه له شدیدو وروښتونو وروسته شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې له معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلن ماشومه د برمڅګرو له منګلو خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د فهیمي په نوم دا ماشومه 9 ورځې پخوا د هرات په اومه ناحیه کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغمالولو په تړاو دوی ښځې هم نیول شوې دي. لا روسیه وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر توانو نړولي او یو لک تنه یو د خپل مینو پرې خودو تړ کړی دي. روټرز خبري اژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو تړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جوماروتو تاقایف دا سیلون طبی نهورین بلاله ویلی دی چه پا تیراتی اکلونو که ساره ندهیلی دل شوهی. او پنتاگون پرون پنجشنبه ویل چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانیت سنت کام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیلو ته تللی دی. جنرال اریک ګوریلا په داسې حال کې اسرائیلو ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران او مهم کسان ووژل شول. د پنتاګون ویان د پیټرایډر خبریالان ته ویل چې جنرال کوریلا به په اسرائیلو کې د دغه هیواد د پوځ له مشرانو سره په سیمه کې د اوسني امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کوي. دا د هم ویل چې دا سفر وړاندې پلان شوی و خو د سیمې د وروستیو تحولاتو له کبله وخت را مخکې شو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدلای شي. نن دا کوچنی اختر یا وړکی اختر درېیم ورځ ده. ځینې په دې باور دي چې په اخترونو کې نجونې ډېرې خوشحاله وي. خو دا چې د خوشحالۍ علت یې څه دی؟
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي.
چې نامزادار نجونو ته په اخترونو کې څومره ډېره وړل کېږي، څه پکې شامل وي، په دې اړه به درته وړاندې جزئیات ولرو. خو بل پلو د ملګرو ملتونو د ښځو اجرایي مشرې ویلي دي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایت شاتګ دی. دا چې افغان نجونې له ملګرو ملتونو څخه غواړي،
ملګرو ملتونو نه دا خوښ لرو چې د ښځو غږ وي او د هغوی حمایت وکړو.
وړاندې به په دې اړه باندې چې افغان میرمنې نو له ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې څخه غواړي جزئیات درته ولرو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. اختریز مسایل هم شته د ملتیا مواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زعفر د سیال د تای روشاند تخنیکی چارو پسند بلخت قربانه یو. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جرایم مشروای په افغانستان کې جنسیتي شاتګ په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالی تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد دی. سیما بهاوس په خپل ایکس پاڼې لیکلي، افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغان نجونې وایي که څه هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کیږي، خو دا بسنه نه کوي، ځکه دا غږ ځپل کیږي نو نړیواله ټولنه دې هم اقدامات وکړي. تفصیل څنګه کارونه ورو
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایه مشرې سیما بهاوس ویلي، په افغانستان کې جنسیتي شاتګ په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلی بهاوس د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی، خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل،
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل،
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نشي کېدلای په دو خاطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړ سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي، د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، د چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان میرمنې له کار، امازایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاهو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن څخه راګرځولې دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې ده چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د کوچنی اختر دریم ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو ته دوی د اختر خوښي زیاته کړې ده. د دوی په وینا د دې پخوانۍ دو ترسره کول د دوی لپاره ګران دي، خو دوی ته هم خوښي ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوې نجونې وایي چې دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دغه ډول دودونو باندې ډیر لګښت ونه شي. خو دا چې په افغانستان کې دغه دود له کوم وخت نه رامنځته شوی دی، یو انجلۍ ته په کې څه څه په دغې دې کې وړل کیږي په دې راپور کې اورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي، ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د د په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو چې موږ ورته وچه مېوه اخیستې ده، وچه میوه که مثال مغزیت دیر دی چه بادام ده کاجو پیسته چرمغز نخود کشمش ده غشان یا چه بکه دیر دی خود دی تر چنگ بیا که کلچه تازه میوه مهم رو تخیصیدم او بیا دیدی ترڅنګ یا جوړ جامې محمد تخصیص دغه هم ورلو
د هرات ولایت اوسیدونکو تمنا چې اتم یاشت کېږي کوژد شوی هم ازادي رادیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړای دی خو نو موړې وایي چې د خپل نامزاد د دې دود تر سره کولو ته نه دی اړ وستلای
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی دا سینه ده چې خزې مجبوروي
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د تر سره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي په تیر بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي رادیو ته وویل
د بوران یک فرهنګ انانوي وقته
د اختر برخه وړل زموږ د افغانانو په خانه دود دی خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونکړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي
من نظر یې مې است کې نه باید زیات اسراف وکړم
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا ورول په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچه او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي
راپور کې مو واورېدل چې کوژده شوې نجونې اخترونو ته ځکه خوشحاله وي چې د خسرګنۍ لخوا یې ورته عیدي راوړل کیږي دغه دود په ځینو سیمو کې له اختر مخکې او په ځینو سیمو کې بیا د اختر په پنځو لومړۍ ورځو کې ترسره کیږي په عیدي کې لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل تازه میوه وچه او همدارنګه کله په کې خواږه هم ډېر شامل وي بل پلو بیا یو شمېر افغانان وایي چې سږنی اختر د اختر په رنګ نه و او ځانګړی خوند یې نه درلود دوی لاملونه بېلابېل ګڼي له دغه لاملونو یو دوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو قطع کېدل ګڼي چې په وینا یې له امله خپلو عزیزانو سره د اختر له د مبارکۍ او فرصت د اختر په لومړۍ ورځ له لاسه ورکړی وه تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کم کړې ده د کابل ولایت اوسیدونکو حامد
بساس مشکلات
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې زموږ په ټولنه کې شته یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و ډېر لیواله نه و یعنی د تیر وختونو په شان ډېر په ولولو کې نه وخه
بل عامل د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو قطع کېدلو چې د دوی په وینا له امله خپل عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ
انتنهای شبکې مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته
حامد وای چې د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د خدمتونو د بندیدو له امله ونشول کړی چې ل خپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هواده بهر دي د اختر مبارکي وکړي د په خبره لدی عمله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر هم وایي چې سکل اختر د بیلابیلو ستونزو له امله دوی ته ډیر خوندور نه وو نو موړي ازادي رادیو ته وویل
مخابرات ستونزې ډېرې وی پرون او بلدا چې تاسو به تر معلومه راچی د نورستان خلک څو وخت مخکې د حمزه په لای او وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غر پیدل دا غینام کورونو نه خلک وته دي د سی نسبت نور کلون اختر بیخي بمزه وو سی خوندینونو سکل د اختر ستونزې ډېرې وی
د نوموړي په خبره تر اوسه د دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي، نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غرخویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غرخویدنې لامل سخ اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیستئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو او دا به هم راسره واورئ. چای د تخار د کوکچی سیند د پورې غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. دا چې دا سړک پوخ دی او که خام، په دې اړه به وروسته چو زیات تر کړو، خو اوس راځو یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې پر اسرائیلو د ایران د حملې د احتمال لیدل کیږي، په منځني ختیځ کې یو جوک پړی امریکایي قومندان اسرائیل ته تللی او د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر د سیمې د څو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره د کړکېچو د کمیدو او د جګړې د خطر د مخنیوي په اړه خبرې کړې. تفصیل اسمت سروان اورو.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې د خطر له زیاتېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې، چین او سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې چې له ایران او غواړي کړکېچ زیات نه کړي. ماتیو میلر پرون پنجشنبه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یوې خبري غونډې ته وویل واشنگتن په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر له درکه اندېښنه لري. د همداراز د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې د اسرائیل له امنیت څخه د امریکا د کلک ملاتړ په باب د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو یادونه وکړه. میلر زیاته کړه انتونی بلینکن په تیرو 24 ساعتونو کې پر ډیپلوماتیکو اقداماتو بوخت و او د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان، د چین د بندنیو چارو وزیر وانګ یی او د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره خبري وکړې چې دا څرګنده کړي چې کړکېچ ته هیڅ په ګټه نه دی او دا هیوادونه باید له ایران وغوړي چې ترنګلتیا کم کړي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای خبرداری ورکړی و چې اسرائیل باید جزا وویني او به وویني. د خامنه‌ای له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار وکاوه چې د اسرائیل په وړاندې د امریکا ژبنه وسپنیزه ده. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له خپل اسرائیلي ساری یووا ګالانت سره خبرې وکړې چې په لړ کې ښاغلی ګالانت وویل که ایران حمله وکړه اسرائیل به مناسب ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دوه هیوادونو دفاع وزیرانو پر اسرائیل د ایران د حمله لپاره د چمتووالي په اړه خبرې کړې او اسرائیل به د ایران د برید په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. له بلې خوا د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانی په یو راپور کې پر اسرائیل د ایران د پوځي ځواب د احتمال په باب لیکلي چې د ایران مشر لا هم د داسې یوې حملې پر خطرونو غور کوي، خو د ایران پوځ مخکې تر مخکې بې پیلوټ الوتکې بهر ته راایستلي دي. وال سټریټ ژورنال نن جمعه سهار په تل ابیب کې د یوې خبري سرچینې په قول ولیکل چې ایران ممکن له 24 تر 48 ساعتونو پورې د اسرائیل پر جنوب یا شمال برید وکړي او اسرائیل هم داسې حملې ته تیاری نیولې ده. ورسپانې د ایران د مشر دفتر ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې د حملې پلان لا هم تر غور لاندې دی او وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د تخار د کوکچې سیند د پوري غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. د پاخه سړک درلودل د کوکچې سیند د پوري غاړې ولسوالۍ د اوسیدونکو له پخوانیو هیلو څخه بلل کې، خو تر اوسه دغه هیلې نه ده پوره شوې. دا چې ولې تفصیلي له سیمې په دې راپور کې اورو.
د تخار د کوکچې سیند پوري غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سړک د جوړولو غوښتنه کوي. که څه هم د کوکچې سیند پوري غاړې ولسوالۍ د سړک د رغولو کار د تیر نظام پر مهال پیل شوی و، خو د واک بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې. دا چې د سړک خرابوالی د تخار د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کړي دي، د یاد ولایت د انګقلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي نجیب الله آزادۍ روډیو ته وویل:
دا سړک دومره خراب ده چې اکثریت مریضان سي له خوجبهادین و انګقلا او درقد و چهاب و رستاق ولسوالیو څخه راځي. دشتقلا نه مریضان خپل ساه له لاسه ورکوي. د سړک د خرابوالي وجه زر تر کلینیکو او تر ډاکترانو نه رسېږي. حکومت څخه هم هیله دا ده چې دغه سړک ته جدي توجه وکړي.
د نوموړي ولایت د درقد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد قاسم احمدی وایي، له کوچنیوالي په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی سړک په اساسي ډول ورغول شي، خو په خبره یې د 30 کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسېدلی.
سړکهای مبرای کوکچا واقعا خیلی خراب شده. رفت آمد
د کوکچې سیند پوری غاړې ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي یو. د تخار نیم نفوس د کوکچې سیند پوری غاړې پروت دی. دولت هر کال له دې ولسوالۍ څخه ډیر عواید ترلاسه کوي، خو زموږ غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. چارواکي باید زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تخار د دشتقلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالمتین بیا وایي، د سړک خرابوالي له امله په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د تالقان ښار ته نشي رسولی.
سړک های مولای کوکچه از چالش های دیرینه مردم تخار است.
پر دې سړک ته تخار د وو ولسوالۍ ولکه خواجه غار، خواجه بهاودین، ینګی قلا، دشتقلا، درقد، رستاق او د چاه اب خلک د تالقان ښار ته تګ را تک کوي، خو د سړک خرابوالي له وجې موږ په وخت سره خپل ناروغ روغتون ته نشو رسولی. موږ له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک په اساسي ډول ورغوي.
15 کلن ګلرحیم چې د ینګی قلا تالقان ترمنځ موټر چلوي، دای هم د لارې له خرابوالي شکایت کوي.
سړک باید جوړ شي. رستاق سړک دی، دا تقریبا 15 کیلومتر. زه د خوجبهادین سړک باندې یا ینګقلا ته ځم، 15-19 کیلومتر، یا ینګقلا ته ځم یا درکت ته ځم. رستاق ته نه ځم، زه دغه لاین خپله کار کوم، موټر روان یم. واقعا سړک سړک نه دی، انسان لار نه دی چې انسان لري، باید توجه وشي.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ لکه خوجه غار، خوجه بهاودین، ینګی قلا، دشتی قلا، درقد، رستاق او چاعاب د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت سرحدي ولسوالۍ شمیرل کیږي، ځکه د پورته یادو شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار سوداګری خونوای تیر کال له دغه ولایت څخه د شاوخوا 438 میلیون ډالر په ارزښت 410,000 ټنه وچ او تازه میوه، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي بهر ته صادر شوې دي. په عین حال کې د کندهار سوداګر وایي چې تیر کال د سپین بولدک لارې د دوی هغه مالونو ته ډیر زیان اوښتی دی. دا چې ولې، تفصیلي له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي، په تیر 1402 هجری لمریز کال کې د وچکالی او سپین بلدک له لارې د تړل کېدو سره سره له کندهار څخه 410,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبیعي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا د دغه صادراتو ارزښت 430 میلیونه او 1500,000 امریکایي ډالر کېږي. ښاغلی بنا وایي، دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته سوي دي.
410,000 ټنه، یعنی 400,000 ټنه
صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچه میوه معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي. طبي نباتات و طبي نباتات په مختلفو ممالک ته تللي دي، چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډېر وخت دا د چمن دروازه بنده وه، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل سوله، د جلال آباد تورخم د لارې څخه ولاړله، او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ وه.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پرلت لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو، چې له کبله یې سوداګر اړ وه پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کچه ټیټه سي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندېده وه، چې دا زموږ تاجران ډېر مالونه یې در هغه ځایه تللي وو، بیا یې بېرته راانتقال کړه، بیا یې د دې ځای تورخم ته یوړله. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پېښ شو، او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکېټ ته نه رسېدل، او په ځمه پر وچه میوه هم په اصطلاح منفي تاثیر کوي، او په ټولو موادو باندې ځکه کرایه جات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوې د فصل پر وخت بنده سوه، او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد تورخم او هرات تورغونډۍ پر اوږدو لار واستول، چې د لارې د وږ واټن له کبله یې مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیې مشر اجنانی هغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي تر څو سوداګري په سیاست ګډنه کړي.
دروسه پورې د چمن لار تقریبا بند ده، او یا د څو ورځې کې چې د مالو پر مخ پر تګ راتګ پر مخ باندې خلاص شوی ده، نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارت ته ډیر زیات زیان ورساوه، که څوم دا زیات زیان د پاکستان په ضرر وو، او د افغانستان صادرات چې هغه پر تورخم پر لارې کېدل، د ډیر زیاتو مصارفو په درلودلو سره زموږ صادرات په ډیر کمه کچه باندې وسوله.
اول باید پاکستان د کنسلګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امر مشرانو کښېني مجلس وکړي، او آینده دا پلان وسنجي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و افغانستان په تیر 1402 لمریز کال کې د 1.8 میلیارد ډالر څخه د زیاتو پیسو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان صادرات د 1401 لمریز کال په پرتله 6% کم وو، او د کموالي لوی علت یې له دغه هیواد څخه پاکستان ته د ډبرو د سکرو په صادراتو کې کموالی وو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونه تراوی عبادتونه جلا قبول کړي. محمدیه مد خدمت ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمې مرستې چې راځي غرمنو کسانو ته نه رسېږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګېږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټې. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
زه یو متقاعد یم، تقریبا 2.8 کلان یم، نور عاید نه لرم، کور کړه ورکوم، ډېر سخت مشکلات سره مخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، موږ تقاعد نه کوي، دا خو ظلم دی، دا خو پیسې دي، موږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرامت ارسوی بدبخترین ملت هغه دی سرنوشت ظالم پلاسته، زمونږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلاسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درود اختصار ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پوکي. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ
د شمس الدین په نامه و خوست واسطه یې در سره پیسه عباس چې هغه ته دې واسطه وي هغه ته پیسې واخت چې ته به ورشه په عینومې نه کې که بل بانک ته هغه بیا تا ته هغه 25 لکه افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ورکړه نو ما سر ورسره خلاص و سړی غله دي بره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته دا 25 لکه افغانۍ راکړي بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابیستوم و دې ګش هغه پیسې ورکړه بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ یوې نو زما سر په خلاص سړی غل دی نو ما وجه 25 لکه افغانۍ دي هغه به زه راواخم لکه افغانۍ به تی ته درکړم هغه 24 لکه افغانۍ یې زما بره وجه کنه دا رقم نه کېږي ژر یې تسلیم کړه کنې دا جایزه موږ بیا بل چا ته ورکړو نو زما سر ورسره خلاص و ټول افغانان په دې باندې پوهوي دغه رقم یې څه جان دغه کوي ته چې د ټولو سر ورسره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی بنیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې فضا کې پرې خبرې شوې دي. له نن څخه 3 کاله پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلې یوریو ګارګرین نومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یوناما وایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحد مومند نومړنی افغان و چې په 1988 کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځای کې 9 ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومند له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره په پښتو خبرې کړې وې. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو د ښځې په ګډون د 3 تنه مړه شوي دي. د قمندانۍ نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بادغیس ولایت په اب کمري ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدیدو روغتونو وروسته رامنځته شوې. د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلنه ماشومه د برمتګرو له منګلو را خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل اکسپانې لیکلي چې د فهمې پرون دا ماشومه 9 ورځې پخوا د هرات په مناحیه کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغمل نیولو په تړاو دوه ښځې هم نیول شوې دي. روسي وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لکتنه د خپل مینو پر خودو تړ کړی دی. روټس خبري ایجنسی نن جمعه ویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتو تړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستي سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. او پنټاګون پرون پنځشنبه ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانې یا سنت کام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیل ته تللی دی. جنرال اریک کوریلا په داسې حال کې اسرائیل ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو په برید کې د ایران د سپای پاسداران مهم کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند خبریالانو ته وویل چې جنرال کوریلا په اسرائیلو کې د دغه هیواد د پوځ له مشرانو سره په سیمه کې د اوسنیو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کوي. دده هم ویل چې دا سفر وړاندې پلان شوی و خو د سیمې د وروستیو تحولاتو له کبله رامخکې شو.
د ازادۍ میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه. او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه. او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ. او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډېر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم. او تر ډېره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږېدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږېدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږېدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډېر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډېر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ دیو کال لپاره ما دی فرانسې هیواد تر لاسه کړ. هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد دی ماسترۍ یو سکالرشپ تر لاسه کړ. دا سکالرشپ دی آزاد رقابت لالارې او دی ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ. او دی لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او دی ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم. د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم. او دا یوه ډېره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي دی آنلاین زده کړو لالارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډېر علاقه پې لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړی ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه دی دغه برخې د کارکونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډېره زما شخصي علاقه او تر ډېره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکړم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت که ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبري اوریدي.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالی څه مقصد لري کالی څه مقصد لري وکړې ما ډېری دوستي نا چاری
خطا نوزی ساده